ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. زنوري اسنوريم او د لومړني نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1415 یوم هجری المریز کال دی غوي یا سور د میاشتې دروښتمه ده چې د 2014 میلادي کال د مېل 12 سره برابر ده. افغان ولسمشر نن په لندن کې د فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د حکومت اجرایي رئیس عبد الله بیا له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان لارې د بریښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې نن په دوشنبه کې ترسره کیږي ګډون کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې لړۍ د خبرو خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. پاسار کله څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان اجرائی رئیس عبد الله بنن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د بریښنا د لیک د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان پولیس وايي اوسړي په پاکستان کې ګمان کېږي خپل خزه خواخي او د ترلور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژل. د عراق په مرکز بغداد کې تیره ورځ درې موټر بم چاودنو لک تر لګه درې نوي کسان وژل. خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائی رئیس عبد الله بنن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د بریښنا د لیک د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د پروژې د کاسا زر په نوم یادیږي چې د افغانستان، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان د لوري تمویلیږي او 1.2 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د اجرائی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته سبق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال 50 میلیون ډالر په کلنی ډول باندې حق لوبر ورسره د افغانستان لپاره یو څه پوښتنه.
د کاسا زر پروژه د افغانستان له دروشتو ولسوالیو او شپک مرکزی او شرقي ولایتونو تیریږي چې د دې سیمو ټولو اوسیدونکو به د دې پروژې له درکه یو اندازه پیسې ترلاسه کوي. تمه ده چې نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې نړیوال کانفرنس پرانیستل شي. په دې کانفرنس کې افغان ولسمشر اشرف غني هم ګډون کوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د دې غونډې کوربه دی. کامرون په لندن کې تیره ورځ پارلمان ته د خبرو په مهال د افغانستان او نایجیریا ولسمشران وستایل او ویویل
Countries like Nigeria and Afghanistan, their leaders are battling hard against very corrupt systems and countries.
په نایجیریا او افغانستان کې مشران په اداري فساد د خوراک کل سیستم پر ضد سخت حالې ځلې کوي او په دې برخه کې دوی ډېر ښه پرمختګ هم کړی دی. د همدې لپاره زه دلته په لندن کې د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې د دوی د ګډون هرکلی کوم. ډیوډ کامرون یو ورځ مخکې ته د برېټانیا له ملکې سره په یوې غیر رسمي غونډه کې افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې غرق هیوادونه یاد کړي وو. د لندن په نننۍ غونډه کې به د یو شمیر نور هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادی په نوم به د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. د آبادی په نوم دا پروګرام د اوس لپاره تر 2018 میلادي کال پورې دی چې 195 میلیون ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې ده. تر اوسه د دې پروګرام له لارې شاوخوا 300 کمپنیو او متشبثینو سره څه باندې 40 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د پاکستان پولیس وايي وسړي په پاکستان کې ګمان کوي خپل خزه خواخي او د ترلور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژل. پولیس وویل د پنجاب ایالت د فیصل آباد په بلوچستان سیمه کې دغه وژنې د دوه نورو کسانو په مرسته ترسره شوې دي. مشکوک کسان تر اوسه آزاد یا پولیس د نیولو په لټه کې دي. په پاکستان کې د غیرت په نوم دا ډول وژنې ډېر کیږي. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې توغنده او د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا او ناتو چارواکي به نن په رومانیا کې دغه توغنده لومړی ځکنۍ دستګاه پرانیزي. واشنگټن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا سیستم د ایران د بالاستیک توغنده او د دفاع کولو لپاره ضروري دی. روسیه ویریږي چې له دې سیستم به د موسکو پر ضد استفاده وشي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب شي. امریکا به د ورته بل مرکز د جوړېدو د کار د پیل پرانستنه د مئی په 14 په پولند کې وکړي چې تر 2018 میلادي کال پورې به بشپړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا سیستم د 1900 کال د اټومي تړون مخالف دی. د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنو لکتر لګ درې نوي کسان وژل. تر ټولو خونړۍ چاودنه په شیعه میشته صدر سیمه کې وه چې پرون سهار وشو. په دې پېښه کې لکتر لګ درې شپېته تنه ووژل شول او تر اتیا ډېر ټپیان شول. ماسپښین بیا دو موټر بم چاودنو د پولیسو پوستې په نښه کړې چې لکتر لګ دېرش تنه پکې ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې درېو چاودنو مسؤلیت اخیستی دی او ویلي دي چې دا ځانمرګي بریدونه وو. د عراق په اړه یو بل خبر وایي چې عراق وایي د هغې سیمې دوه درېمه برخه یې بېرته نیولې چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. د حکومت ویان سعد الحدیثی پرون په ټلویزیوني خبرو کې وویل چې د عراق په ښارونو او ولایتونو کې د داعش حضور کمزوری شوی دی. د ډلې چې د عراق د خاورې په سلو کې څلوېښت لاندې کړې وه اوس یوازې 14% خاوره په لاس کې لري. د عراق پوځ د کورد پیشمرګه ځواک شیعه ملیشو او سنی قبایلي وسلوالو په مرسته چې ټول امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو له ملاتړ برخمن دي په تېر یو کال کې د رمادي تکریت او باجی په ګډون یو شمېر ښارونه له داعش بېرته نیولي دي. خو د سره سره اسلامي دولت ډله توانېدلې ده چې په هغو سیمو کې چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمې بلل کېږي خو نړۍ حملې ترسره کړي. روسیا وایي یو عسکر د سوریې په مرکزي ولایت هومس کې وروسته تر هغې سا ورکړه چې په ډزو وشتل شوی و. د روسیې دفاع وزارت تېره ورځ وویل چې انتون یاریګین په روغتون کې له اخیستو ټپو مړ شو. د روسیې چارواکو په وینا یاریګین هم روسی سرتېری دی چې له سپتمبر را په دې خوا چې روسیې په سوریه کې پوځي ماموریت پیل کړی دی وژل کېږي. او اوکراین وایي هغه ولس انځورونه موندلی دي چې تېر کال د ایټالیا له یوه موزیم څخه غلا شوي وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو تېره ورځ د هغو مراسمو په مهال چې دغه انځورونه پکې نندارې ته ایښودل شوي وو د سرحدي سیمو د چارواکو ستاینه وکړه. د اټکل له مخې دا انځورونه تر $13 میلیون ډیر ارزښت لري.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټلس. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 22. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 15. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14. په جلال آباد کې به اسمان وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 22. په ګردیز کې اسمان ځای وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 21.9. او په فیض آباد کې اسمان ځای وریځ د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 22.9 اټکل شوی ده.
له نجیب زمانه مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واوره. او ازادي راډیو اوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د ولسمشر مرستیال ویان وایي
د اداري اصلاح او دوام له فساد سره مبارزه ده.
په دغو دو ټکو به اشرف غنی په دې کانفرنس کې تمرکز وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه اخلي. د هغه مرستیال ویان وایي
دا یو اوږدمهاله پروژه ده، د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت له دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو.
د آبادۍ په نوم د امریکا د پراختیایي ادارې د پراختیا ای نړیوالې ادارې د مرستې له پروګرام ډېر کوچني متشبثین راځي دي. او د امریکا سفیر هم وایي چې دغه 15 کلن پروګرام به تمدید کړي.
دمخه موسیقي ګول ان لارن دا شان نسو جوړولای آبادیز موږ سره په بعض مشین آلاتو کومک وکي او موږ خپل اوس د 500 ټنه د وراسته کیپاسټي ته موږ ورسېدل وسل میټریک ټن کیپاسټي.
د افغانستان پاره نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د جاپان هیروشیما ته به د امریکا ولسمشر باراک اوباما سفر وکړي. د هغه خار د چې امریکا پرې اټوم بام غورځولې وو او د ژوند رنګونو کې بلې یوې خبریالې واورئ چې د دې مسلک په غوره کولو کې څه ستونزې ګاللې دي.
کله چې زه په مکتب کې وم ډېر زیاته مینه مې درلوده چې زه باید یو ورځ خبریاله سم، نو زما کورنۍ اجازه نه راکوله.
ا افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې د اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د شفافیت د نړیوالې ادارې له مخې افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد د اخر له لوري وبخښي دوهم دی، یعنی په 168 هیوادو کې راغلی دی، 168 ځای نیولی دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې نړیوال قانع کړي چې د خپلواک په تیر 1.5 کال کې اداري فساد سره جدي او ګټوره مبارزه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې نن په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حق او هڅو ته اشاره وکړي چې د ملي وحدت د حکومت له پیلې د اداري فساد پر ضد کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وای چې ولسمشر اشرف غنی به پر دوو ټکو تمرکز وکړي.
د اداري اصلاح او دوام له فساد سره مبارزه ده. ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې د خپل حکومت د 1400 لاسره وړنی خلته یو یو شمیري
د اداري فساد پر ضد د لندن نړیوال کانفرنس په داس وخت کې پرانیستل کیږي چې اروپایي ټولنې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې فساد ته اندېښنه شولې ده. خو د ولسمشر مرستیال ویاند وای چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او دا به ولسمشر د لندن په کانفرنس کې یاد کړي.
د قضا په برخه کې نږدې 400 قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي.
مینپال زیاتوي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر موجودیت سترګې نه شي پټېدلی، خو ولسمشر ژمن دی چې د فساد جرړې به باسي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمیدالله فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د واک په پیل کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي مبارزه پیل کړه، خو له ستونزو سره مخامخ دی.
حکومت در مرحله اول به با جدیت امر مبارزه علیه فساد اداری
حکومت په پیل کې په ډیر جدیت له اداري فساد سره مبارزه پیل کړه. د کابل بانک قضیه، د دفاع وزارت دوسیه، په ځینو ولایتونو کې د حکومت هڅې لکه په هرات، فراه او یو شمېر نورو کې، د پوهنې وزارت قضیه او یو شمېر نورې قضیې په جدیت پیل شوې. له بده مرغه مافیایي کړي او هغه کړي چې په کمین کې وي نه یې غوښتل چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې بریالی شي، مبارزه پسې تیز کړي او د فساد د عاملانو مخه ونیسي. نو لاس په کار شول او بل لور ته هم د ګاونډي استخبارات او هغوی چې تل شخړې پیدا کړي دي له دغو سره مل شول. انډیپندنت رسپانډي د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون خبرې د نننی کانفرنس په اړه راخیستې دي چې وایي اداري فساد د پرمختګ دښمن دی او د نړۍ د ډیرو ستونزو عامل دی. خو د اداري فساد پر ضد جګړه په یوه شپه کې پای ته نه رسیږي، دا وخت غواړي او د لندن په کانفرنس کې به موحد صداوي چې اداري فساد د نړیوالو موضوعاتو د سر موضوع شي.
ومردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. په هغه کانفرنس کې چې د کوربه هیواد صدر اعظم افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې غرق هیوادونه یاد کړي وو، خو د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون دغه خبره پرون اصلاح کړه او پارلمان ته په خبرو کې وویل چې په نایجیریا او افغانستان کې مشران په اداري فساد د خوراک ککړ سیستم پر ضد سختې هلې ځلې کوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه اخلي. دا پروژه چې د کاسا زر په نوم مشهوره ده له قرغزستانه پیلېږي، د تاجکستان او افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا انتقالوي. اجرایی ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه د افغانستان لپاره یوه حیاتي پروژه ده. تفصیل بیا هم د احمد شیبر په راپور کې.
نن به د کاسا زر پروژې د چارو د پیلېدو په مراسمو کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله برخه واخلي. د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف هم ګډون کوي. کاسا زر پروژه د قرغزستان په شمال کې د دتکاله سیمه پیل شي او د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته رسی شي. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
پنځشنبه چې کله دی دایته تاکیدي د قرغزستان څخه پیل کیږي، بل اخر تاجکستان او تاجکستان څخه افغانستان ته تیریږي. افغانستان کې 500 کیلومتره لاره وهي. پینان دا یو اوږد مهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ توقع لرو ترلاسه کړو، اما په اوږده مهال کې افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
د برېښنا د مزي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تیریږي. د کاسا زر پر پروژه به یو اشاریه ولس میلیارد ډالر لګښت راشي چې د څلورو وړو هیوادو ترمنځ دا پیسې ویشل شوې دي. د افغانستان برخه څه باندې 400 میلیونه ډالر ده چې ډیره برخه یې نړیوال بانک ورکوي. د دې پروژې د چارو د بشپړېدو په اړه جاوید فیصل وای
دغه پروژه په درې مختلفو قیسونو کې عملي کیږي. لومړی فیز د سروې نهایي کول دي چې بالاخره د لین طریقه او ډیزاین نهایي سیدا شپږ میاشتې وخت نیسي. دوهمه برخه د کار د کنورټر سټیشنونو علاوه د تدارکاتو بخش دی، یعنی کار دغه برخه درې کاله وخت نیسي. وروستی او نهایي مرحله د کار چې ده هغه عملیاتي مرحله ده او په هغه کې د لین ساتنه هم راځي. دغه مرحله تقریبا 15 کاله په برخه کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ مخکې تر دې چې لندن ته ولاړ شي د تاجکستان په ملي پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې د کاسا زر پروژې له عملي کېدو سره به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي نږدې اړیکو تر څنګ اقتصادي لیدلوری هم نږدې شي.
د سهار 8:14 د یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر بنن په لندن کې د اداري فساد پر وړاندې نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د دې غونډې کوربه دی تیر ورځ پارلمان ته د خبرو په مهال د افغانستان او نایجیریا ولسمشران وستایل چې د اداري فساد پر وړاندې سخت هلې ځلې کوي. د افغانستان نایجیریا رئیس عبدالله عبدالله بنن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې په دوشنبه کې ترسره کیږي برخه واخلي. د پاکستان پولیس وايي وسړی په پاکستان کې ګومان کې خپل خزه خواخې او د ترلور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو ووژل. تم د چنن امریکا پر رسمي ډول په اروپا کې د توغندو د دفاعي سیستم د نصب اعلان دی سربیره وکړي چې روسي مخې تر مخې امریکا ته په دې اړه خبرداري ورکړې ده. د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسان ووژل. عراق وايي د هغې سیمې دوه درېمه برخه یې بېرته نیولې چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
واشنگتن پوست په پکتیکا کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم د زوی علي حیدر ګیلانی د ژغورلو لپاره د امریکا د سپیشل فورس او افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خپره کړي چې په یو برخه کې راغلي د پاکستان پارلمان ته د کاندید او د دې هیواد د پخواني صدر اعظم د زوی علي حیدر ګیلانی د ازادۍ لپاره د عملیاتو بری په دواړو هیوادونو کې خلک خوشاله کړي دي. د ورسپانې په حواله د پاکستانی سیاستوالو لپاره علي حیدر ګیلانی تر ټولو ستر سیاسي نوم چې له تروریزم سره د اسلام آباد مبارزه کې نیول شوی و. لبل پلوه د ګیلانی د خوشی کولو لپاره د افغان پوست عملیاتو بریالیتوب یو اربیا د تایید کړ چې د دې هیواد ځانګړي ځواکونه سره لدی چې لا هم له امریکایي قواو سره ګډ کار کوي خو د تروریزم پر ضد د مبارزه په پیچلو عملیاتو کې مهارت پیدا کړی دی. خو بیا هم د ورسپانې په وینا دا عملیات څرګندوي چې د امریکا پوځ د افغانستان په 14 کلن بحران کې ستر لوبغاړی دی. اوس مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي عسکر دی ردی چې په 15 میاشتو کې په دې هیواد کې یوازې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد تر 70 زیاتې هوایي حملې کړي دي. واشنگتن پوست کې چې د پکتیکا په ګیان سیمه کې لا وسلوالو د علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو لپاره بریالي عملیات په د پاکستان پر پوځ لا زیات فشار راولي څو په خپل خاوره کې د افغانستان پر دشمنانو د حملو لپاره هڅې زیاتې کړي. نیوزویک خبرونه هم پر همدې مسله تبصره کړي او یو ځای لیکلي علي حیدر ګیلانی درې کاله مخکې په ملتان کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو او سوالو د پیښې پر مهال د هغه پر دوه همکارانو دزي وکړي او هغوی یې ووژل. علي حیدر ګیلانی د پاکستان پیپلز ګوند خوا کاندید وو او دا هغه ګوند چې تل وسوالو طالبانو حمله ور باندې کړې دي. ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د برېټانیا د صدر اعظم پر وروستیو خبرو تبصره کړې ده. ورسپانې لیکي ډیوډ کامرون ترای پر دې حیران وي چې ملکې دوهمې الیزابت ته د افغانستان او نایجیریا په اړه د دې وروستۍ خبرې د زیاتو ورسپانو په سرلیک کې خبرې شوې. خو د افغانستان او نایجیریا اوسنی مشران شپږ یې هیوادونه په اداري فساد کې ښکیل دي. د ورسپانې په وینا دواړو مشرانو د انتخاباتو تر کټلو وروسته په خپلو هیوادونو کې د اداري فساد د فرهنګ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. ګارډین د ولسمشر غنی دا وینا خبره کړې چې ویلي دي اداري فساد یو ملي شرم دی او موږ به پر ضد ملي کمپاین پیل کړو څو خلک هم برخه پکې واخلي.
ازادي رادیو اوري مخکې خبرونه کوم ورته چې په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادی په نوم به د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. یو شمیر هغه افغانان چې د آبادی په نوم له وړو او متوسطو تشبثاتو څخه د امریکا د ملاتړ له دغه پروګرام څخه برخمن دي وایي چې له دې لارې کارونو ډیره وده کړې ده. نور تفصیل د قاسم سلامر پر راپور کوي.
سره لدی چې د آبادی په نوم له تشبثاتو څخه د امریکا د ملاتړ پروګرام یوازې د 15 کلونو لپاره دی، خو یو شمیر هغه افغان متشبثین چې د دې پروګرام څخه برخمن سوي لګټې راځي دي. محمود چې په کندهار کې د وسپنې د ویل کولو فابریکا لري، د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه ته ویل چې د آبادی د پروژې لاري د تولیداتو کچه لوړه سوي ده.
د مخه مرڅخي ګول ان لارند اشانه سو جوړولای آبادی زمر سره کومک وکي او مر سره نو بعض مشنالات کومک وکي او مر خپل اوس د 50 ټنه د وراسته کیپاسټي ته موږ ورسېدل وسل میټریک ټن کیپاسټي ته موږ ورسېدل پروډکشن مو ډیر سو.
د مسکاپنوم د توپونو د تولید فابریکې مشره عزیزه مومن بیا د نموړې له فابریکې سره د آبادی د پروژې لاري د تخنیکی مرستو یادونه کوي. د وای موږ د $80,000 په ارزښت یو وشت ماشينونه د آبادی لاري تر لاسه کړل او ډیر ژر به د کارولو لپاره د خپل پرسنل لپاره روزنه هم تر لاسه کړو. آبادی د یو اس ای آی ډی یو پروژه ده چې په افغانستان کې لوړو او متوسطو تشبثاتو ملاتړ کوي. د دغه پروژې لاري تر دې دمه له شاوخوا 300 کمپنیو او متشبثینو سره د څه باندې 40 میلیون امریکایي ډالر مرسته سوي او د ټول افغانستان په کچه 2400 کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. د امریکا د پراختیا ادارې په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثینو د ملاتړ لپاره له دې وړاندې د فائده په نوم یو بل پروژه هم پرانیستل چې له بخې افغان سوداګرو او متشبثینو ته واړه پورونه ورکوي. د آبادی پروژه د 115 میلیون امریکایي ډالر په بودجه سره تر 2018 میلادي کال په پام کې ده. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د آبادی د پروژې په اړه د څرګندونو پر مهال ژمنه وکړه چې دغه پروګرام ته به وده ورکړي. د وی موږ د دې پروګرام له لاسته راوړنو څخه اغیزمن سولو. د راتلونکو کلونو لپاره ستاسو سره د خپل ژمنو د دوام په تمه یو ترڅو د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو څخه د آبادی د ملاتړ پروګرام وغځوو. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهوند وایي دا ډول پروژې د لنډ محل لپاره د سوداګرۍ په ودې او کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې مرسته کوي، خو دی ټینګار کوي چې حکومت او نړیوال مرسته کوونکي باید له دې وروسته تر ډیره بهرنۍ مرستې پر بنسټیزو اقتصادي پروژو لګوي ترڅو د اوږد محل لپاره خلکو ته ګټې رامنځته کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ورسوالۍ څخه لیک چې د اشرف غنی له اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله څخه سخت غوښتنه کوم چې داخلي برق ته توجه وکړي. د وی د بل تل تک تر نیمو شپو دی. د غراز رئیس سائم الکوزای لنګرهار لیکي اشرف غنی باید نور د فساد جر لیو باسي. محمد الله هم د هلمند لسنګین څخه لیکلی چې له حکومت هیله کوم چې د کندهار د برق لاین چې په سنګین کې شکیدلې دی به تون خلوي، ځکه چې په کندهار او لشکرګاه کې خلک له برېښنا له کموالي ډیر په تکلیف کې دي. دا اوسه سو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو ته لشمیر لاره مراسته ولې وړي مننه. پیغامونه زیات موږ هر مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. وبجي او تلریشت قیدی او سمي ونړيواله موضوع چارواکي وايي پدې میاش کې د جاپان هیروشیما ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سفر به نوموړي ته چانس ورکړي چې وګوري چې پدې خار د اټوم بم له غورځېدو څومره ستر ناورین رامنځته شوی دی. ټاکل شوی چې ولسمشر باراک اوباما د مېدی میاشتې په 28 نیټه هیروشیما ته ورشي. پدې اړه نور جزئیات د اجمل ان پر راپور کې. دا به د امریکا د متحده ایالاتونو لومړنی ولسمشر وي چې د جاپان هیروشیما ښار ته ورسي، کوم ښار چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې پرې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اټومي بم وغورځول شو. ځایي چارواکو ویلي هیروشیما ته سفر به ولسمشر باراک اوباما سره مرسته وکړي چې د نړیوالې اټومي بې وسلې کېدنې لپاره خپله غوښتنه تازه کړي. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل اوباما د امریکا د لومړي برحاله ولسمشر په توګه هیروشیما ته سفر کوي، خو ټینګار یې کړی چې نوموړی به د نړیوالې جګړې په وروستیو کې د دې ښار د ویجاړۍ له کبله بخښنه ونه غواړي. باراک اوباما جاپان کې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي او دغلته به د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره د هیروشیما د ښار د سولې یادګاري پارک ته ورشي. د فرانسې خبري اژانس د هیروشیما د ښاروال کازومی متسوی له خولې وایي هیله لري چې اوباما به دغلته په ورتګ له اټومي وسلې څخه د پاکې نړۍ د رامنځته کولو لپاره نړیوال د پخو ګامونو اخیستو ته قانع کړي. کله چې د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه نیټه امریکایي ځواکونو پر هیروشیما اټومي بم وغورځاوه، په دغه ښار کې 130 زره کسان ووژل. د فرانسې خبري اژانس وایي په لسګونو زره کسان د اور پر هغه پنډوس کې ووژل شول چې اټومي چاودنې دغلته رامنځته کړل. ګڼ نور په ورپسې اونیو میاشتو او کلونو کې د ټپونو او د راډیواکټیف د خوروشو وړانګو له کبله راپیدا شو ناروغي ووژل. په هیروشیما د اټومي بم له غورځولو وروسته د دې ښار د پوځي او صنعتي تاسیساتو په شمول د ښار لویه برخه لمزکی سره هواره شوه. د هیروشیما والی هایډ هیکو یوزاکی خبریالانو ته ویلي هیله لري چې اوباما به دغلته هغه واقعیت وګوري چې اټومي بم خلک څومره دردولي او دا وخت زیان اندازه به په ژوره توګه درک شي. سره لدی چې خیدې دی پیښه څخه ژوندۍ وتلې کسان د امریکا له ولسمشر څخه د بخښنې غوښتو هیله ولري، خو د هیروشیما والی یوزاکی وای مهمه مسله ډیره ساده ده او هغه دا چې بشریت باید دا ډول بدمرغي بیا تجربه نکړي. هیروشیما د محل یو خلې وسري خار دی، خو له نورو جاپانی خارونو څخه په دې مختلف دی چې دغه تل هم د نړۍ د لومړی اټومي حمله د قربانیانو په درناوي په دې برید کې د ایبي ویجاړې شوی ودانۍ کندر پاتې دی. تیر میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دی ودانې ته نږدې ګلونه کې خودل او دغه تل د دې اټومي برید په اړه د وخت بشري زیانونو په یاد جوړ شوی موزیم وکړ. جاپان لوګ دی مدیر رئیس د نړۍ پرمشان کینګار کوي چې د هیروشیما او ناګاساکی خارونو ته ورشي، دغلته د اټومي بمونو لکبله رامنځته شوی ناورین وګوري او د اټومي وسلو د لمنځوړلو له هڅو سره یو ځای شي.
د ژوند رنگونه
زه شګوفه سغزایم او خبري الیم.
څومره وخت کیږي چې د خبر برخه کار کوي؟
تقریبا یو 9 میاشتې کیږي.
کله چې دغه برخه تراتلی ستونزې مشکلات نو
مخکې لاغه څخه ډېر ستونزې وی، ولی په ورسته بیا دا ستونزې د بین ولاړي.
چې راتلی زموږ خصوصنتي ټولنه د اکثره خلک کورنۍ رسنۍ او تجونی نه پلیږي، ستاسو څنګه اجازه واخسته؟
ما مخکې لاغه څخه ډېر زیات مینه درلوده، دا کله چې زه په مکتب کې وم ډېر زیات مینه مې درلوده چې زه باید یو ورځ خبریاله سم. نو زما کورنۍ اجازه نه راکوله، هغه همیشه دا کوشش کوي چې زه باید یو معلم سم او خپل ټولنې ته خدمت کوم. هغه داسې فکر کوي چې صرف معلمی او پاکه مقدسه وظیفه ده. نو کله چې زه دغه احساسات مخبر پزری کې دلود لاله او زه په دې باندې باور مې دلود چې زه کله وکولای سم چې دا کار مخته وسمه، نو ما خپل مور او پلار راضی کړله او هغه هم داس مسره نه مناله. کله چې هغه زما د احساسات ولیدل چې زه واقعا مینه لرم چې دا کار مخته وسم، نو بیا ورسته هغه هم څه ممانعت ونه کوي او زه یې ماته اجازه راکړله.
او چې د رسنوی کورنۍ ترغلي څومره کامیاب ځان غني څومره کامیاب په خپل کار کې؟
تر اوسه پورې خو یو څه کامیاب ځان ګڼم، ځکه چې ډېرې په اوله کې چې زه دې ډګر ته مې قدم پرېښوي واقعنه د ډېرې زیاتو ستونزو سره مخامخ وم. یعنی دونه تجربه مې نه درلودله، نو ورسته مې د ټولو همکارانو په مرسته باندې وکړای سه چې یعنی تر اوسه ځان بریالي احساسوم او راتلونکي کې هم دا احساس لرم چې بریالي بوسم.
پرته له خبريالې نور کوم کار کې؟
دغه سه نور کارونه هم کولای سم، مثلا کولای سم چې خیاطي وکم او دغه ترڅنګ نور هم کولای سم، نور کارونه هم کولای سم.
خیاطي کې څومره وخت کې خیاطي دې زده کړی؟
خیاطي مې تاسو مسلکی نه زده کړی، خیاطي مې خپل د مور څخه زده کړی. دا لکه څنګه چې زما مور کالي بغه چې کوله ما ورته کتل او دغه سه مې خپل کالي دغه لغولای سم. ول دغه ترڅنګ کولای سم چې مثلا خامک وکم، خامک هم کولای سم او هغه مې د کوچنوال څخه خپل د مور څخه زده کړی.
په دغه برخه کې بیا څومره کامیاب وي؟ په خامک کې، په ګلدوزي کې، په دغه برخه کې
په هغه برخه کې خو سل په سلو کې کامیاب یم.
یعنی ته کولی شي چې اوس خامک وکړي او د ځان او نورو لپاره جامې او نور څیزونه جوړ کړي؟
ولې نه، هغه سمې ډېر جوړ کړي دي. او څه وخت چې داسې کم ستونزه کې به بنده پاتې سوله منو د مکتب په دوران کې یادوم، لکه په هغه وخت کې چې ما غوښتل کانکور ته امتحان ورکړم نو خپل ډېر ستونزې مې د دغه طریقه څخه حلولې، یعنی غاړه به مې رغولې او هغه به مې خرڅولې.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. خو ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. زه له تاسو اجازه غواړم، خو جاوید نعمت مې